السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر ملمو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. لمړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قوله د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول سمدستي ودروي. د سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سری نیول د ښځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لپسې تر پښو لاندې کوي. د سازمان ټینګار کړی چې دا عمل باید سمدستي ودرېږي او نیول شوې ښځې هم راخوشې شي. راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونو په کابل په تېره بیا دشتي بچې او لویدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بد حجابۍ او غلیظ سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په بوري سیمو کې بار وړونکو موټرو تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتولو یې سلاح کړې ده. په دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یوه ناسته کړې ده. هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبور مرور د موټرانو په زرزر نه کیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر سي د بل طرف نه همداسي او تقاضا ډیره د موټر ډیره ولاړې دي. نو فیصله په دې وشوله چې کوشش وکړو چې کار زیات کړو، د کار وخت زیات شي او بالاخره د 3 ساعته کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 400-450 د یو طرف نه او 400-450 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی.
د روسي کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د بارونکو موټرو د چلوونکو لپاره د بيزي او پاسپورت شرایط سخت کړي چې لاملي دواړو خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړ. د کرکټ نړیوال شورا د 2023 کال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام مهالویش اعلان کړ. د دې مهالویش لمخې به چې افغانستان په سی ګروپ کې پکې لوبیږي، خپل لومړی لوبه به د جون په درېمه له یوګانډا سره وکړي، ورپسې به د جون په اوومه له نیوزیلند، د جون په 13مه له پاپوا نیو ګینیا او د جون په 18مه له ویسټ انډیز سره مخ شي. افغانستان خپل ټولې لوبې په ویسټ انډیز کې کوي. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ ګوربتوب د جون له لومړۍ تر 19مه کېږي. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجابي صوبې جلم زلې ته وړل شوی او هلته زندان دی. دا خبر وروسته تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په 4مه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالې زندانه ناڅرګند ځای ته وړو. د پی ټی ایم یو مخکښ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل منظور پښتین په جلم کې زندانی شوی دی، خو د نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده پړاګا کړې. د پاکستان تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پورې کړی و چې غورزنګ یې له بهاره پیسې ترلاسه کوي. خو د پښتین یو وکیل ایمان خان مندوخیل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په 4مه مقدمه کې هم پر موکل لګېدلي تورونه بې بنیاده ثابت شول. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د جمهور ریاست ټاکنو لپاره خپل کمپاینی غونډې پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په سختو نیوکو سره پیل کړې. جو بایدن د جمعې په ماښام په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته وینا وکړه. هغه وویل چې ټرمپ د جنوري 18مې پیښې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې که بیا واک ته راستون شي هغه سلګونه کسان به وبخښي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي. بایدن وویل د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر له 1200 نیول شویو 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان شوي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو د نورو 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوي. خلاغ وړاندې څو راپورونه. د بشري حقوقو سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان نجونو او ښځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو د نیولو او زندانی کولو بهیر ودروي او د دوی په بندخونو کې شته بندیانې ژر تر ژره خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دغه قوله د بد حجاب په خاطر د ښځو نیول چې طالبان افغانو په خپل هم تایید کړي د افغان ښځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابي په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او د ایل بشری حقوقو بل سرغړونه یاده کړې. د دې موسسې د ښځو د څانګې یوې څېړونکي فرشته عباسي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې ښځې ژر خوشې شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ژر تر ژره دې دا عمل ودروي.
اقدامات خود باید خاتمه ببخشن.
د فرشته عباسي په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي څو له خپلو کورونو بهر لاړې نه شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجابه وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خو د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم جمعه ناوخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د ښځو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ هم پرون په خپله ایکس پاڼه په کابل کې د ښځو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د ښځو نیول او بندیانول د ښځو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقونو د ماتولو لامل کېږي. نوموړي دغه راز د دغو ښځو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخوا د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د دې خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسولیت متوجه کوي. یو شمېر مترزو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګل مشر ملا فضل رحمان وايي افغانستان کې به د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخونزاده سره وګوري. هغه دا خبره د جمعې پر ورځ ازادي رادیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ملا فضل رحمان ویلي روانه اونۍ افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې به د پاکستان د حکومت غوښتنې او دریځ له طالبانو سره شریک کړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر وای افغانستان ته په سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تامې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا کندهار ته همزي څو له ملا هیبت الله اخونزاده سره وګوري تایید کړه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري.
ظاهره خبره ده چې د بازار ته دعوتنامه خو د هغوی په اجازه خو نه راغلې ده. اصل د هغوی خو د هغوی مشر خامخا
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تاریخي طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا هم وویل چې د تاریخي طالبان پاکستان په تړاو به له طالبانو سره ضمني خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی په خپلو خبرو کې تایید کړه چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلي او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
وسو پر جمهور دې پاکستان او د افغانستان د هوازول مفاد او مصالح مخته و نصابي نو په دې حواله سره ما پاکستانی حکومت واکمن خلک دي او سره رابطه وکړه هم په اعتماد
کې اچھا سره
وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره پرارته کړه او د هغو مشاورت پرون په وزارت خارجه کې دوی ما ته ټول هغه پاکستان چې څه موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ما ته
مولانا فضل الرحمن کسام خپل سفر مهم وباله خو ټینګار وکړ چې د اړیکو خواله او د وضعیت د لا ترنګلتیا مخنیوي د دواړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیره اونۍ ویلي وو د اړیکو د ښه کولو او د نږدېوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلی کوي. اخو د پاکستان د خیبر پښتونخوا والي غلام علي ویلي سوکاله او امن افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. د ریډیو پاکستان د بیان له مخې غلام علي د جمعې په ورځ په پېښور کې د افغان پوهنتونونو له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې زیاته کړې چې ترهګرۍ د افغانستان خلک سخت زیانمن کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څه وخت مخکې په یو تحلیل کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ او چارواکي له ټي ټي پي سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو ناهیلي شوي او په دې اساس یې پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړي دي. په دې تحلیل کې راغلي وو چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پریکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کندهار مالداران او د لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکي دی ولایت ته د پولیسو شیدو واردات اندېښمن کړي وایي. د چارې تازه شیدو بازار کمزورې کړی دی. دوی په خبره په دې وروستیو کې په ډېر ارزانه باید د ګاونډیو هیوادونو پوډري شیدې افغانستان ته واردېږي چې د دوی لخوا بازار ته د وړل کېدونکو شیدو او تولیداتو په پلوري منفي اغېز کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د هیواد فقط چه د لبنیاتو د تولید دا ستره فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15000 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل سي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری بې کیفیته شیدې راوړېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولی دی. که چیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان پر ټولو ګمرکاتو کې پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي نو تازه شیدې بازار پیدا کوي او که چیرې دا چاره تر سره نسي موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبې فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چاري د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري ځکه پوډری شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمدی، 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کال یا 2.5 کال کیږي چې دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لاله د شیدو نرخ شو لوړ وو، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم مشته څه شي پاتې دله. اوس دا څو مرکیږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایوانات او ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم محمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه ولا نه غوالرم د غوا شیدې لوښه د ملکو ته راوړم. مردی ما اسلامي امارات دغه غوښتنه لرو چې دغه پوډری شیدې بندي کړي. نو دغه مسلمانان کړه دا وای و غوالري در بدر کې ټوک ټوک چې ولاغه ته ګوري شیدې ولا کاغه مصرف جوړي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 1400 دغه او فارمونه سته چې د کال 1400 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالدارانو سره چاته کې په د مالدارانو سره پټن لوسوالي کې مجلس ته لودي. دغه مالدارانو سره کم چې په ډیری ته منسي وي شي نه خرڅ دلې. نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کوو. بازار د دوی چې دی په لور کې قیمت باندې متخرڅ کو موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي. په دغه فابریکو کې لشیدو مستې پنیر چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
ډیره مننه چې تر اوسه راسره وې او ازادي راډیو مو اورېده. اوس هم لږمنې سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت پروګرامونه خبرېږي.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیگه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره.